محدود است، محبوسین که جرائم بلند.
جنرال کویستانی ویل په یو کم شمیر بندیان چې د مخدراتو کو په جرم په لوړ بند محکوم شوي وو او د تروسی جرمونو له امله په لوړ بند بندیان دي، دوی په ګډوډۍ او دننه په زندان کې د ځینو بندیانو په پارولو بوخت وو، او یو شمیر بندیان یې نه پرېښودل چې ډوډۍ واخلي. بندیان یې ځورول او له قانون څخه بهر غوښتنې یې لرلې. دوه درې ورځې مو ورسره خبرې وکړې او سرانوالانو هم ورسره خبرې وکړې، خو دوی په یو بله دنیا کې دي او یو بل فکر لري. د همدې له امله موږ دغه کسان د بندیانو له منځه ایستلي دي. په دغو اعتصاب کوونکو بندیانو کې چې طالبانو سره د اړیکو په تړاو تر څنګ د مخدر موادو توکو د قاچاق په جرم په لوړ بند محکوم شوو بندیانو هم پکې برخه لرله. د تېرې یکشمې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني د هغه فرمان د تعدیل دپاره د نښو اعتصاب پیل کړ چې له مخې په لوړ بند محکوم بندیان نشي کولی چې د خپل بند موده د کابل د سرخي پله د زندان پر ځای د ولایتونو په زندانونو کې تېره کړي. جنرال عبدالحلیم کویستانی وایي چې د بندیانو بله غوښتنه د جمهور رئیس د بخښنې په فرمانونو کې د هغوی شاملول وو. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو عمومي رئیس په سرخي پله زندان کې د اعتصاب د پای ته رسېدو خبره کوي، خو په مشران جرګه کې د هلمند ولایت یو استازی هاشم الکوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په سرخي پله زندان کې اعتصاب پای ته نه دی رسېدلی او بندیان لا هم د نخوړو اعتصاب ته دوام ورکوي. ښاغلی الکوزي د ځینو بندیانو د وینا له مخې وویل چې د شپږ ورځو دپاره د نخوړو له امله د یو شمېر بندیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. هغه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې د بندیانو د بند مودې د تېرولو د بندیز په اړه دې خپل فرمان تعدیل کړي.
مرکزی دولت باندې خصوصا پر ولسمشر باندې دا غږ کوو چې پر دغه بندیانو باندې د رسوایي وکړي او دغه بندیانو ته د دغه تخطیب چې ولایتونو ته دوی نه محرومه دي بېرته دې د خپل ولایتونو دپاره د فرمان ورکول شي او ټول هغه بندیان دي کوم فرمانونه چې ورکول کېږي دغه په دغه فرمانو کې د دوی د دغه فرمان د تخطیب څخه برخمن شي او د دغه بندیانو د مشکلاتو لپاره باید یو د حل لار پیدا شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو عمومي رئیس د وینا له مخې په دغه اعتصاب کې تدریس او پورې بندیانو برخه لرله او تر شلو پورې بندیانو خپلې شونډې هم ګنډلې وي. خو هاشم الکوزي په اعتصاب کې د شاملو بندیانو شمېر په سلګونه ښیي او وایي چې هغوی چې خپلې شونډې ګنډلې وي شمېر یې هم زیات. د افغانستان ولسي جرګې هم د دې مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی، خو تر اوسه لا د پلاوي د پلاټونو پیلې نه دي څرګندې شوي. د سرخي پله په زندان کې د بندیانو لخوا د شونډو ګنډل نوې خبره نه ده او د دې وړاندې هم په دغه زندان کې یو شمېر بندیانو د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره د اعتصابونو په وخت شونډې ګنډلې وي. افغان حکومت په ولایتونو کې د امنیتي اندېښنو له امله د ولایتونو په زندانونو کې د بندیانو ساتلو پر ځای هغوی د کابل په مرکزي زندان کې ساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
افغان ښځې کولی شي جنګ کې د نارینه وو د ښکېلتیا مخه ونیسي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې کچېرې ښځو ته مهم کلیدی او مشرتابه رول ورکړل شي نو دوی کولی شي د کورنیو شخړو په مخنیوي کې مؤثره او ښه رول ولوبوي. په همدې هکله پام وکړئ رپورټ ته. د هرات ولایت والی محمد آصف رحیمی دا خبرې په یو ورځنی هغه کانفرنس کې چې د سولې په پروسه کې د ښځو نقش تر سرلیک جوړ شوی و کړی دي. ښاغلی رحیمی وویل تر اوسه د سولې په ولایتي کمیټو کې ښځو ته ښه او رغنده برخه نه ده ورکړل شوې. همدا موضوع د دې سبب شوی چې ښځې د کورنیو شخړو په حلولو کې مهم رول نشي لوبولی.
در بخش حل منازعات بگویم د ای خانما باید بیشتر شوند. در بین خانواده ها وقت اختلافات ایجاد
د شخړو د حل په برخه کې باید د ښځو ونډه ډیره شي. کله چې کورو کې اختلافات پیدا کیږي که په حل کې د ښځو نقش ډیر شي نو ستونزې به ژر حل شي، ځکه ښځې په ډیر اسانۍ کولی شي دوه کورنۍ چې منازعه کې شریکې دي سره نږدې او خبرو ته حاضرې کړي او په خپلو زامنو او مېړنو فشار راوړي تر څو اصله په لاس کې وانخلي او منع کړي.
دس په سلام میبرند، دس په خشونت میبرند، اونا رو منع کنند.
افغان خزه په دې باور دي چې هیڅ کله دوی ته په مشرتابه یا رهبری کې لازمه برخه نه ده ورکړل شوې او په ډیرو کم مواردو کې په رهبری کې خزه لیدل شوې دي. د افغانستان د خزه چارو وزیر هم د سولې او د هیواد مشرتابه برخه کې د افغان خزه د رول ډیرواله غوړي. دلبر نظری ول د شخړو په حل کې په مستقیمه توګه خزه ته برخه نه ورکول د دې سبب شوی تر څو په زرګونو خزه د شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
در نظر نگرفتن نقش و خواستهای زنان در این پروسه ها به یقین صلح واقعی و پایدار را و بار آورده نمی تواند.
در صلح اونا رو پروسه که در خود و نقش لپامه گرزول شوی به یقین سره چه در بخی پایلی و نلری. پا هم ده خاطر ده سولی پا پروسی او ده شخرو پا حلکی ده خزو نقش او دوی تا پام لحق و مهم وارد سخدی چه باید جدی توجه ورته باشی. او سنوی شرایطو تا چه و گرو ده یو مهم گام ده چه خزو تا نیوازی ده سولی او شخرو پا حلکی برخه ورکړ شي، بلکې په مشرتابه او تصمیم گیری کې په خاصه توګه هم باید دوی فعال ونډه ولري.
پر اس حال کې چې افغان ټولنه تل د نارینه و لخوا رهبری کیږي، خځې تل د ټیټ موقف نه شکایت کوي. خو فاطمه جعفری د هرات ولایت د ولایتي شورا غړي په دې باور ده چې د سولې په پروسه کې خځو ته ونډه ورکول به د سولې ناکامې پروسې سره ډیر مرسته وکړي.
زنان با وارد شدن به پروسه صلح و باورمند شدن به صلح میتونن که مانع حضور برادر و شوهر و پدر خود به صحنه های جنگ شوند. در واقع این زنان
کله چې خزی د صلح په پروسه کې ګډون وکړي نو کولای شي چې په جنگ کې د ورونو زامنو او میړونو د ګډون مخه ونیسي. خزی د جنگ په عایداتي صنعت کې شریک نه دي او نه هم د جنگ نه کومه ګټه ترلاسه کوي، بلکې ترې زیانمن کیږي. نو په همدې خاطر د سولې په برخه کې کارونه او ګامونه رښتینی وي. او بل مهمه خبره دا ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون د عدالت تامین او په جنگ کې د قربانیانو د راتلونکي تضمین لپاره موثر تمامه.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش یادونه او په حق له خبري کړې دي، خو د سې کانفرنسونو جوړول په دې برخه کې دا پیغام رسوي چې حکومت په دې برخه کې لکه څنګه چې لازمه ده هغه سې قوي اقدام نه دی کړی.
ما ته په ماشوم توپ کې د ځینو عواملو لکه بله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
که سیمه ایز روغتیای چارواکی وی د دې ولایت په لری پراتو ولسوالیو کې به د پلاو په لیګلو د پولیو واکسین رونتیا وڅېړي. د فراد عامه روغتیا مشر وی په دې سره به د دې ولایت ټولو تر 15 کلنو ښکته ماشومانو ته د واکسین ورکولو لمن په شفافیتوګه پراخ شي. بل پلاو په فرا کې د سیمه ایزو رواجونو پوهان وی د فرا په کلو او باندو کې خلک 15 وخته د جماعت ملایانو ته ناسی او اړینه ده چې په دې ډګر کې دینی عالمان د اسلام له نظره د پولیو واکسین ګټه کلیواله ته بیان کړي. نور حال زمنګ د همکار خوشحال زلان په رالیګلی رپورت کې اورو.
د فرار اوفتیای چارواکي په دې هڅه کې دي چې هر ډول ممکن وي د پولیو واکسین په کمپاینونو کې بارون تیار منځته کړي. د دې ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د فرانه امن او لری پرتو ولسوالیو ته به د پلاو په لیږلو سره د پولیو واکسین لمن پراخه کړي. هغه زیاته کړه په دې سره به د فرا ولایت د ناامن سیمو ټول تر 15 کلونو شکته ماشومان د کمپاین په هر دوره کې د ګزن ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي.
کوشش درې چې موږ ساعت د پلان څخه هیڅ پات نشي او ټول ساعت د فرا اند اپ پروسس باندې راسي او هر ساعه چې لري ترين ساعه حتی هغه ساعه ته موږ کوشش کړی چې حتی خپل اتون واستو چې هغه کلی چې تیر په د دوه غراتو د ترموبیل ځواک دی هغه ساعه ته موږ تر کوشش لاندې ونیو.
بل پلو په فرا کې د سیمه ایزو رواجونو کارپو عتیق الله مطمئن وایي د دې ولایت په ټولو پښتون میشتو کلیو باندو کې خلک 15 وخته په جماعتونو کې ملایانو ته ناست دي او اړینه ده چې په دې ډګر کې دینی عالمان مخته کړی شي تر څو د اسلام له نظره د پولیو واکسین ګټې کلیوالو ته بیان کړي.
حکومت دې تر ډېره ځکه افغانستان یو سنتي ټولنه ده تر ډېره دي دیني علماو ته دا رول ورکړي تر څو په یو سم اساسي ډول باندې عامه پوهاوی وکړي. دیني علماوي د جمعو په ورځو باندې د خطبې له لارې خلکو ته دا ووایي چې ګرانو وړونو کورنیو خپل اولادونه واکسین کړي. واکسین د ژوندانه یو اساسي ضرورت دی.
د فرا مدني فعالین هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پولیو واکسین پر ناسم تطبیق اندیشمن دي. نقیب الله نیکمل د فرا ولایت مدني شورا مشر زیاتوي چې ولسونه او چارواکي باید د فرا مرکز او ناامن سیمو ترمنځ د پولیو واکسین په تطبیق کې متفاوت چلن و نه کړي او ماشومان د پولیو واکسین په مټ د ګزړن له خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري.
هر څوک انسان ست، هر څوک مسلمان وي، هر څوک افغان وي، دا د صحت موضوع ده، د انسانیت او د مسلمانۍ او د بشریت موضوع ده. اړتیا دا ده چې په دغه برخه کې دوی لاس په کار شي، پرته د دې چې څوک د چا اولاد دی، څوک دی، چیرې دی، باید واکسین شي. دغه پیغام تر خلکو پورې ورسي چې صحت نه په دولت پورې اړه لري نه په طالب پورې.
باید وویل شي څه باندې یو کال را وروسته د فراسې مایزه چارواکو په وینا د پولیو واکسین په پراخېدو سره په دې ولایت کې د ګزړن یا پولیو خطرناکې ناروغۍ کومه پیښه نه رامنځته شوې.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
ولسمشر ترامپ ډاډ څرګند کړ چې په منځني ختیځ کې به د سولې معاملې سر ته ورسیږي. ولسمشر ترامپ او د اردن بادشاه عبدالله په یو ګډ خبری کانفرنس کې په دې اړه د ګډو هڅو ژمنه وکړه چې د عربو او اسرایلو ترمنځ د سولې هڅه به بریالی شي. ولسمشر ترامپ وویل دوی دواړه به په ګډه کار وکړي چې په ټول منځني ختیځ کې سوله رامنځته شي. د دې رپورټ تفصیل د آشنا رادیو همکار نسیم ستانیزي
رپورټ کوي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د منځني ختیځ د اردن له باچا عبدالله سره ولاړ و چې دا خبره وکړه چې دوی دواړو په منځني ختیځ کې د دایمي سولې دراوستلو او نړیوال ترهګرۍ خلاف جګړه کې د همکارۍ په اړه موافقه وکړه.
Very very hard on trying to finally create peace between the Palestinians and Israel. And I think we'll be successful.
زه په دې اړه پټینګ کار کوم چې بل اخر د فلسطینیانو او اسرایلو ترمن سول راولم. زه فکر کوم موږ دواړه به بریالي ووسو.
ولسمشر ترامپ ویل باچا عبدالله د دې ستونزې د حل لپاره نستړی کېدونکې حل ځلې کړې دي او پراتونکو ورځو کې به هم دوی دواړه په ګډه کار وکړي. د اردن باچا عبدالله هم په خپل نوبت د ولسمشر ترامپ ستاینه وکړه چې د سولې د بهیر د بیا را ژوندې کولو لیوالتیای څرګند کړی دی.
Since early engagement is beginning in bringing the Palestinians and Israelis together has been a very encouraging sign for all of us and I think sir
د ولسمشر د لیوالتیا چې فلسطینیان او اسرائیل سره راغون کی زمک ټولو د پاره د ډاډ او هڅولو نه خده. هم دې ابتکار مکتو د عربو پالی غونډه کې تیرونه اجازه راکړه چې د سولې ابتکار پراخ کو او د سولې پیغام اسرائیل ته وړاندې کو. هیله ده مک ټول په ګډه کار وکړو چې دا کار بری ته ورسیږي.
د سعودي عربستان له خوا د عربو د سولې په ابتکار کې د دوه دولتونو د حل لار شامل ده او هم دا لاره به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې سبب کیږي. خو د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو وویل چې د ده د صدارت په دوره کې د فلسطین لپاره د دولت جوړېدل نشته. تیره اونۍ د اسرائیل کابینې په لویدیځه غاړه کې د یهودي ناقلینو لپاره د نوو کورونو جوړول هم منظور کړل. په هغه ځای کې چې دا کورونه جوړیږي هغه د فلسطین د آینده دولت خاوره ګڼل کیږي. له همدې امله ډیر فلسطینیان وایي د سولې په بهیر باور له منځه تللی دی.
د دغه اقدام معنا دا ده چې اسرائیل نړیوال قانون له نظره غورځوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او ملګري ملتونه بیرته د سولې د تش په نامه هڅو لپاره هر څه له سره پیل کوي.
له بل پلوه ولسمشر ټرمپ د اسرائیل په اړه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. هغه وویل چې د نوو کورونو جوړول د سولې په لاره کې خند کېدلی نه شي، مګر دا یې هم وویل چې د سولې د پرمختګ سره مرسته نه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا لوړه هم کړې وه چې د امریکا سفارت به له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقالوي، خو تر اوسه پورې د دې کار امر نه ده کړی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د خوست په ځینو سیمو کې سخت غلې باغونه د غنمو فصلونه او سبزیجات تباه کړي دي. د دې سیمو خلکو یې چې سکل پر غنمو سربیره نور کرنیزو محصولاتو ته تمه نه لري. پاکلی پامو کې د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په اقلیمی لحاظ د پسرلی او دوبې موسمونو پر مهال په خوست کې کرنیز ځمکه ولاړ فصلونه د سخت غلې او د باران د اورښت له کبله تباه کېدو له جدي خطر سره مخ وي. په تیرو درې ورځو کې د ولایت په صبری، باغ، تریزی او علیشیر ولسوالیو کې طوفانی غلۍ د باد او باران په ملتیا پر ځمکو ولاړ فصلونه تباه کړي او په ځینو سیمو کې څاروي هم وژلې دي. د تریزی والی شیر اوسیدون کې حاجی بهادر خان امریکا غکتول چې په ځینو سیمو کې د ګلای د شدت لامله پر فصلونو سربیره خلکو ته نوره مالی خساره هم وخت ده. حاجی بهادر خان ویل
دومره ګلای وا چې مولونه په تېسته تر خلاص کړه کوټو ته مننه وصل فصلونه بوغونه وروره ارسه ختم کړه شخصا مو یو مټار و چې هغه بدیا کوي وا جلکای وا شوتاله تم لګلی وا پاس وروتم وروره مو مټاری تخریب کړه شیشه مو تکړی څنګه شیشه یی مخ شیشه پاسلی بالکل نه پرې غه نه بغونه ر پرې دی بودرنګ او بنجون او پیوز غنم ده هر څه ختم کړی.
خوست د افغانستان د زیاتره ولایتونو په پرتلا کمه کرنیزه ځمکه لري خو د حاصلاتو په ورکړه کې تر ټولو خو او حاصل خیز ځمکو څخه حسابيږي. د ګلای زبل سیمه اوسیدونکو په وینا د غلې دانې او د سروي لپاره د وښو په برابرولو کې تر ډیره بریده پر خپل کرنیزو محصولاتو خود کفا دي خو زیاتوي چې سږکال د غنمو حاصل ته کومه تمه نه لري. دوی د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې له ادارې د مرستو غوښتنه کوي.
زمو نوم حاجي عبدالممات دی علیشیر اوسیدونکا ګورچاو هغه طرف د کوبای نه شروع شوی وه دغه نیم علیشیر داسې رخصتی وو تر بلاوټه او بخونه او ترزی کابل کله آن تر تورو پر وخت دو انو حکومت نه موږ دا غوښتنه دو چې باید کومک سره وکړي په هر بخش کې چې وي چې موږ ته د زراعت کې په غنمو کې څه کومک سره وکړي نو په ډېره شکریا ادا کوو.
د خوست دیوالی ویان مبارز محمد زدرن هم له امریکا غږ سره په خبرو کې ومنله چې په دغه طبیعي آفات کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اوښتي. هغه زیاته کړه چې په یادو ولسوالیو کې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤلینو ته دنده سپارل شوې چې ګلۍ زپلې سیمې سروې او بیا د کافي مرستو لپاره ورته چمتووالی ونیسي. هغه وایي
همدې زیان او مشکلاتو ته په کتو سره د استرار کمیټې په چوکاټ کې د پیښو په وړاندې مبارزې ریاست او د کرنو مالدارۍ ریاست ته دنده سپارل شوې. د دغه دندې په نتیجه کې یو ځانګړی هیئت موظف شوی تر څو سیمو ته ولاړ شي او د خلکو زیانونه د منظمې او دقیقې سروې پر بنسټ معلوم کړي تر څو له هغې وروسته د دوی سره د خپلو امکاناتو څخه یوه اندازه مرسته وکړو. نو انشاءالله زموږ د سروې ټیمونه د آمادګۍ په حالت کې دي.
هر کال د پسرلی اوړی او منی په موسمونو کې په خوست کې سلګونه جریبه ځمکه ګڼ شمېر کلیوالي سړکونه پلونه او پلچکونه د سیلابونو او کرنیز محصولات بیا د ګلۍ د اورښت له خطر سره مخ وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
اوس هم څو مهم خبرونه. امریکایي پوځ نن د جمعې په ورځ د کیمیاوي وسلو د حمله په بدل کې د توغندیو باړونه وچلول چې د جمهور رئیس بشار الاسد پر رژیم باندې ملامتیا چول کیږي. په دغه حمله کې تقریبا سل تنه ووژل شول. د سوری په قواو باندې د امریکا لومړی مستقله حمله ده. د امریکا د مدني حقوقو ستر اسلامي سازمان هیله څرګنده کړه چې په سوری د امریکا نظامی حمله د دې نښې نښانې وی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل هغه دریځ بدل کړي چې د سوری په شمول د شپږو هیوادونو په اتباو باندې امریکا ته په ننوتلو بندیز لګولې ده. ټرمپ د سختاري چې په سوریه د ښځو او ماشومانو په شمول په ملکیانو باندې د کیمیاوي وسلو په حمله باندې خواشینی شوی وي او په بدل کې په سوریه باندې د توغندوی د حمله امر ورکړی. د ترکیې د یاغي قواو په خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال په بدل کې د سوریې په هوایي میدان باندې د نظامی حمله هرکلی کړی دی. انقره اوس خپل لویدیځو متحدینو ته سترګې په لار ده چې دمشق په خلاف دوامداره او تیری کوونکی دریځ غوره کړي. د صدراعظم روسیل او د حکومت نطاق نومان کورتلوموس اعلان کړی چې موږ نه غواړو یوازې خبرې واورو، لیکن موږ غواړو چې عمل هم ووینو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین له جمهور رئیس شي جین پینګ سره کتلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ د سفر په وروستي پړاو کې نن سنگاپور کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو د وینا له مخې د سرخی پله د زندان په اعتصاب کې درې سوه بندیانو چې برخه اخیستې وه د بندیانو اعتصاب نن پای ته رسیدلی. او د پاکستان رسنیو له قوله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د جمعې په ورځ ویلي چې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانستان په جهاد کې ګډون د پاکستان ستره اشتباه وه. درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه بیا هم ادامه لري او ریدل مهیروي تر بیا علامه.
روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار.
د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو او ګرانو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج چې یوه ساري وایروسي ناروغي ده په دې باندې خبرې کوو. او دا ناروغي د پولیو د وایروس په واسطه انتقالیږي او د ماشومانو د فلج سبب کیږي. نو په خبرونه کې ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب چې د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت معاون دی زموږ میلمه دی. درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې په 202-619-11 باندې تلیفون وکړئ او یا هم زموږ په بل شمیره باندې چې په 010-00 باندې زنګ وهلی سئ. قدرمن اوریدونکو، کولای سئ چې بیا هم چې ستاسو په سیمه کې چې د پولیو یا ګوزان د ناروغي ځنې پیښې لیدل سوي وي او هم د غراز د واکسیناتورانو د فعالیتونو په باره کې ځنې پوښتنې د محترم ډاکټر صاحب سره کولای سئ. که ډاکټر صاحب پلین کې خو زه به وده ته شر اغلاست وایم. ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلاست، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مننه چې ته خوري تاسو ته او د تاسو د راډیو ټول درنو او ریډیو تاسو سره مونږه او خېچاري
سلامات اوسې.
زه لکه تاسو چې مننه تاسو په خدمت کې
سلامات اوسې. ډاکټر صاحب تاسو خو یو کور ودان چې خبرونه ته حاضر سولاس او درته معلومه ده چې موږ تاسو په یعنی په دا اوسنی وختو کې ډیر د ماشومانو د فالج یا د پولیو د واکسین په تطبیق کې ډیر هڅې هم تاسو کړي او هم روان دي، کمپاینونه روان دي او بیا هم د پولیو ځنې پیښې په بعضې سیمو کې لیدل کیږي. نو کراته وایاست چې د دې علت څه دی او په کومو سیمو کې د واکسین په اوسنیو وختونو کې چې ځنې پیښې د پولیو لیدل سوي دي چې البته مثبته پیښې وي؟
بلې اته خورې لکه چې تاسو په هم خبرې استئ، زمونږ د پروګرام لیکولو کې ډېره غټه ستونزه چې ده همدغه له بده مرغه چې امنیتي ستونزې دي. نو په دې کال کې یعنې دغه 2018 کال په دې وخته پورې موږ له بده مرغه چې بیا هم دې مثبتې پیښې د پولیو لرو. دا یو په خې د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ او د خې بیا د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ او دا درې ما اخري په شته و دا د کندوز ولایت په چاردري ولسوالۍ نه راځي. نو دا درې وړ ولایتونه زمونږه ولایتونه دي چې امنیت ته داخوم نه دي او ډېرې مشومان چې باید واکسین شي د واکسین د لپاره یعنی د واکسین کولو شرایط برابر دي بیا هم له واکسینا پات کیږي. نو هم دا غټه څنګه راشي مشومان له واکسینا پات کیږي او یو واکسي وایرس هلته لا هم د ګرځېدا په حال کې دي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکو او مشخو د لکه تاسو چې وایست واکسیناتوران ځي و سیمو ته و مختلفو سیمو ته او الته د فالج یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغي په باره کې به دوی ته معلومات ورکوي. تاسو د طب د نقطې نظر دا څه ډول ناروغي ده که لږ څه معلومات ورکوي؟ که څه هم موږ په دې باره کې ډېر پروګرامونه کړي دي، نو که تاسو لږ معلومات د صحي یعنی د طب د لارې څخه و دوی ته یو معلومات ورکوي.
بلې، لکه مخکې تاسو هم اشاره وکړله، دا یوه ساري وایروسي ناروغي ده چې انسان
ډاکټر صاحب او بخشي د لین مو یو څه خراب دي ک موقعیت ته تغیر ورکړي.
بلې زما هغه وري
ا ژغ مرادي bale
د پولیو ناروغي چې دا یو وایسته کابل منځ دی چې دا وایي انسان په غایته مواد او کله چې یو ماشوم یا یو انسان په دغه ناروغي باندې اخته شي نو د خپل چاپیریال دوه نور ماشومان یا هغه انسانان چې په هغه چاپیریال کې ورته ځن کې هغه د باندې راوړي نو دغه ناروغي چې دا د انسان د غایته مواد او سره کوم خواړه یا اوبه چې ککړې شي نو بیا دغه نور انسانانو ته سرایت کوي. خو د دې ناروغۍ لپاره بیا هم کومه درملنه نه لري او یوازینی د خلاصون لاره یې هم د غربت واکسین دی او د غربت واکسین هم زمونږ د ټولنې رضاکاران هر کور ته وروړي او هغو ماشومانو ته چې د واکسین اول وړ وي هغوی په خپلو کورونو کې واکسینوي.
بل ډاکټر صاحب موږ ته رپورټ هم راغلی چې د عامې روغتیا وزارت د ماشومانو د ګزارن یا دوی ویلي دي چې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کابل کې غونډې سوي دي. دا غونډې ولې سوي دي او هدف یې څه دی؟
لکه تاسو هم پوهیږئ چې په اوس وخت کې په دې سیمه کې یوازې د غزه هیوادونه دي چې افغانستان او پاکستان په لا هم د دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي. نو همدغه د اپریل په څلورمه او پنځمه نیټه په کابل کې په دې اړه باندې یو ګډه غونډه شوې وه. البته دا د نړۍ د بیلابیلو برخو نه حتی د امریکا د متحده ایالاتو نه هم داسې متخصصین دلته راغلي وو چې په هغې کې همدغه د پولیو په هکله باندې دوی دغه څېړنې وکړې چې دغه وایرس لا هم په دغه سیمه کې شته دی او د دې د خلاصون لپاره کمې ګډې هلې ځلې په کار دي چې باید وشي. نو په دې هکله باندې نه یوازې دا چې د پاکستان نه او د افغانستان خپل هغه متخصصین چې د پولیو یا د ماشومان د ګزان په لمنځه وړنې کې په فعالیت باندې بوخت دي، نو د نړۍ د بېلابېلو برخو نه متخصصین هم راغلي وو چې د دغه متخصصینو داسې اوس افغانستان کې دي او د پوپوله کې په تېره بیا په پاکستان کې هم دا وایروس لا بګهار کې دی. نو د دې خلاصون دپاره هغوی مونږ ته مشورې را کړې او د هغوی مشورې په رڼا کې به بیا مونږ پلانونه جوړ کړو که پلانونه او په دغه ځایونو کې به بیا ولیکو انشاءالله چې کله چې ته وتوانېږو چې دغه پولیو
د واشي وایرس کړېدل په سیمه کې ودرو. بله محترم ډاکټر صاحب ګل خان ایوب، ستاسو کمپاینونه چې اوس د پولیو د واکسین په برخه کې هغه روان دي، دا تاسو تر کومه حده بریالي ګڼئ؟
دا خو مزو پټا ویلې سم چې موږ پولیو کمپاین نه تر ډیره بریده بریالی او کامیاب ځکه دي چې دغه وایروس اوس یوازې څلورو ولسوالیو ته محدود پاتې شوی دی. یعنی د نور انشاءالله موږ په دې توانېدلي یو چې ټول هېواد د وایروس شتون نه پاکو. نو هغه د چاپېریال نه چې کومې نمونې د پولیو دپاره اخیستل شوي دي هغه هم تر ډېره بریده داسې موږ ته ډار راکوي چې په ډېرو ځایونو کې د پولیو د وحشي وایرس درېدل یعنی اوس درېدلی دی ګرځېدلی. نو په تېرو وختونو کې لکه په 2015 کال کې موږ شل د مثبتې پېښې درلودې، په 2016 کال کې یوازې 13 مثبتې پېښې وې چې هغه څلورو ولسوالیو نه راپور شوي وي او اوس ته کال دریم مثبتې پېښې لرو او دا هم د ولایت نه راپور شوي دي. نو کدی تیر سره دا پرتل شي نو دا ډیر غټ را سره وړي دي د پولیو په برخه کې. نو موږ هڅه وکړو چې دا لا سره ونی وساتو او کچې ته امنیت زموږ سره همکاري وسی او امنیتي برخه کې زمونږ راستونزې چې دي هغه حل شي انشاءالله.
بله ډیر ښه ډاکټر صاحب. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت معاون دی د زموږ میلمه دی. نو که اوریدونکو په لین کې یو اوریدونکو به واخلو. بله مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکي
محترم شافی جان خور تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
کور مودان مهرباني
شافی جان خور د محترم ډاکټر صاحب نه پښتنه ده دی دا ډیر وخت کې ډیر کلونه کې چې دا پولیو د کمپاین واکسین شروع دی یا رضاکاران دي مبلغین دي پر وزاران دی خودی خپل کمپاین او خپل پروگرام مخ کی وړي دا پروژه مخ کی روانه ده. نو دا لامل څه دی چې دا په میاش کې اتمی یو وړه دا کمپاین او دا پروگرام یې نو دا وړه ده چې دوامدار دی دا دونه ډیر وړي دا یاندې په یو وړه پولیو ورکولو باندې کفایت نکي او کڅه واجه دی او دا به تر کومه وخت پورې دا لړۍ شروع په افغانستان کې مثال او دا ویروس یا دا فلج ناروغي په کوم یواد کې تر ټولو لومړی ټوب لري یعنی په کوم ځای کې ډیره دی
ډیراله تاسو کوم ځای زنګ وهلی دی جعفر سیب؟
ما د هلمند فعلا زنګ وهلی
د هلمند مهرباني وکي ډاکټر صاحب جعفر سیب د هلمند ولایت څخه او تاسو څخه ډیر شي پښتني وکړلې مهرباني.
بله دا فرصت ریښتیا هم چې ډېر
پوښتنې وي. بله
د دې د پوښتنې په سبب کې پېښمه چې د پولیو لپاره د خلاصون لپاره یوازې همدغه یو واکسین دی ځکه کله چې یو ماشوم ناروغي باندې اخته شي بیا د هغه لپاره هیڅ درملنه وجود نه لري نو د خلاصون لپاره یوازې نه لار همدغه د تاسو واکسین دی چې باید ماشوم ته ورسیږي. منګا فاره مې اسکی چې دا واکسین د څو دا البته هغه ځایونه چې د خطر سره مخ دي دا د خپل په هم دا ما سره ومني چې د هلمند ولایت یو د هغه ولایتونو د امنیت خوندي نه دي او د پولیو وحشي وایرس ګرځیدل لاله هم اوس هم شتون لري. منګ د هیواد په نورو ولایتونو کې په کار کې تلور دي واکسین تک دکاو خو لکه هلمند او دیتا ور تنور ولایتونه کې مونږه په کال کې یعنی دې په هر میاشت کې یو ځلې پولیو واکسین ورکو دا په دې خاطر باندې ورکو چې مونږه د ماشومان ور واکسینولو نه ډارمن نه یو یعنی هغه ماشومان چې باید پورا واکسین واخلي چې هغه معافیت مې سره وړي هغه په دې ځای نو کې لکه په هلمند کې هغه امکان ډیر نه لري ځکه چې امنیت تاسو باندې نه دی نو که هر څومره یو ماشوم ډیر واکسین واخلي او دا چاپیریال ته یا محیط ته اترا کی په ما غند اجازه باندې د پولیو د واشي وایرس ګرځیدل ارته باندې دی
یعنی ماشوم څو واره باید واکسین واخلي ډاکټر صاحب؟
نو ماشوم که هر څومره زیات سی واخلي اگر ډیر خده خو کچیر دا پینځه ځلی یا سپاک ځلی په ټول عمر کې دا واکسین واخلي خو البته د دې یو تخنیکی ستونزه دا تاسو ته چې هغه دا چې کچیر په چاپیریال کې نور ماشومان واکسین نه یې اخسته نو هغه بیا هم اساسیت د دې ناروغي په وړاندې زیاتیږي نو په دا خاطر باندې مونږه هلته ډیر واکسین ورته وو تر څو چې خپلې د لارې دغه واکسین واخلي او بیا هغه واکسین ماشومان غایته موادو کې محیط ته اترا کوي یا چاپیریال ته نو په چاپیریال کې بیا هم دا یو ډول معافیت منځ ته راوړي چې هغه ځایونه چې بیا د پولیو د واشي وایرس ګرځېدل بندوي نو په دا خاطر باندې
15 یا 18 ولی واکسین ضرور دی پټول عمر خو کچیر ټول ماشومان دا واکسین واخلي خو کچیر ته پنیمګری دا ول ځنی ماشومان واخلي او ځنی وانخلي نو بیا هغه موهیتی معافیت چې د هغې کته کمیږي او بیا هم هلته د پولیسي وایرس ګرځېدل دوام پیدا کوي او بلې نه بندېږي.
ډاکټر صاحب وبخښئ زه په دې باره کې یو پوښتنه ستاسو څخه کوم چې دا واکسین د پولیو واکسین باید په مسلسل ډول واخیستل سي؟ فرضاً بعض وخت ځینې واکسیناتوران و هغه سیمې ته رسېدلی نسي، فرضاً په دغه د واکسین په تطبیق کې وقفه راسي، نو په دې کې څنګه باید وسي داسې که فرضاً یو وقفه یا ځنډ پکښې کې راسي کوم تاوان خو به نه لري؟
خورجان طبعا توان لري په تخنیکی لحاظ خو زمونږ د مملکت هغه اوسنۍ ستونزې چې دي دې لپاره خو یو ټاکلی مهال ویش دی، یعنی په هغه ټاکلي مهال ویش له مخې باید ماشومان واکسین شي. خو دا چې مونږ د دوی د واکسینولو نه ډاډمن نه یو، د یوې خوا نه دغه امنیتي ستونزې دي، د بلې خوا نه په ټولنه کې د هېواد کچه هم ډېره ټیټه ده، نو که خپل هغه کورنۍ چې دي یا ټولنه چې ده هغوی هم د دې واکسین په ارزښت باندې ډېر نه پوهېږي چې ماشومان په هغه ټاکلي وخت باندې روغتیایي مرکزونو ته ویسي او دوی واکسین کړي، او یا هم هغه رضاکاران چې د دوی کورونو ته ورځي او ماشومان د دوی کورونو ته وي، نو د دې په ارزښت باندې هم دوی ډېر نه پوهېږي. نو خو که چېرې د ټاکلي مهال ویش له مخې ټول ماشومان واکسین شي، یعنی په نور هیوادونو کې همدغه د ورځني پروګرام د لارې نه ټولو ماشومان ته واکسین رسېږي او په همدې باندې هغوی دا ناروغي هم له منځه وړې ده، د پولیو د ګذر ناروغي په بشپړه توګه په هغه هیوادونو کې نشته دی. هلته اصلا کمپاینونه هم شتون لري، نو یوازې همدغه د ورځني پروګرام له لارې نه دوی په دې توانېدلي دي چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل په هیواد کې ودروي او ماشومان د دې ناروغۍ د ګواښ نه وژغوري. خو زموږ دلته ستونزه او بدبختي او بدمرغي همدغه ده چې ماشومان په هغه د ټاکلي مهال ویش مخکې نه واکسین کېږي، نو ځکه موږ مجبور یو چې په کمپاین یا ډله ییز اقدام.
بله وبخښئ ډاکټر صاحب، بیا هم ستاسو لین یو څه خراب سو، یو اوریدونکی به واخو چې د دوی پوښتنه به واخو، تر هغه وخته تاسو لږ څه ځای ته یا موقعیت ته تغیر ورکړئ ډاکټر صاحب چې ستاسو آواز سم راسي. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست وروره.
سلامونه او نیکل احترامات صافي جان خو ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
کورمدان سلامات اوسئ، مهرباني وکړئ. نو کوم ځای ته مو زنګ وهلی دی؟
مننه کوم د سره پر کسب باندې شوالي حمیدی ما د کندهار ولایت ترغنداب ولسوالۍ څخه او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده. د لکه مخکې چې د ویل چې مقصد داسې خاص ځایو ته واکسین نه رسېږي، زه ډاکټر صاحب ته دا سوال لرم چې مقصد هو خلکو ته چې هغه مقصد واکسین نه ورسېږي، هغه خلک څه وکړي، څه پلان پر لاره باندې واچي چې مقصد خپل ماشومان د همدې مرضو څخه را وګرځي، مقصد هوا په هوا پورې اړه لري، مقصد
ډېره ښه پوښتنه ده واقعا. د کورمودان شوالي صاحب، ډاکټر صاحب پوښتنه مو واخیستله د محترم شوالي صاحب؟
بله امیتي صاحب، تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید عرض کړم چې موږ خو نږدې هره میاشت د کندهار په ولایت او د ارغنداب په ولسوالۍ کې کمپاین په لاره باندې اچوو، نو که چیرې بیا هم کوم ماشوم یا کوم کورنۍ د واکسین نه پاتې کېږي، نو بیا نږدې روغتیایي مرکزونه هلته شته او بیا تر یوې اونۍ پورې، یعنې تر اوو ورځو پورې بیا هم زموږ هغه د واکسین ټیمونه په هغه روغتیایي مرکز وي، نو که بیا دا کورنۍ ته تکلیف نه وي، نو دوی بیا کولی شي چې هغه نږدې روغتیایي مرکز ته خپل ماشومان وبوزي او هلته تر یوې اونۍ پورې بیا دغه واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي. نو دغه که ټولنه زموږ سره همکاره شي، نو موږ به په دې باندې وتوانېږو چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل په کندهار او بیا په تیر بیا په ټول هغه ولایتونو او ولسوالیو کې چې د پولیو د خطر سره مخ دي هلته د پولیو د وایرس موجود دی.
بله، بل اوریدونکي هم په لین کې دي و به خلک دوی د کوم ځای څخه زنګ وهلي دي، مهرباني وکړئ تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دا کوم ځای څخه مو زنګ وهلي دي پښتنه وکړئ وروره.
دلیل دا وای چې دا دغه
ورور لین دی خرابتي لشت تغیر زای تا ورکه پښتنه مشه پښتنه ده مهرباني وکي داسې چې आवाज مو سم راسي. بله بله आवाज سي دي مهرباني.
دا ځین خلک مویل مال د واکسین سره مخالفت کوي، وای وای دا ماشوم په تاوان کوي چې اولاد یې بیان کیږي. نو ډاکټر صاحب محترم څه دا نقصان خو په واکسین کې نه.
ښه، بخیر ډیر ښه پوښتنه ده مهرباني ډاکټر صاحب. وخت کم دی پوښتنه مو وکړئ، سوال وکړئ، جواب ووایئ مهرباني وکړئ. وبښئ
صحیح هره یو خدای ما واورېدل چې وایي مخالفت کوي، هغه خپل پوښتنه باندې پوښتنه شو مستیږي
چې وایي دا ماشوم ته تاوان لري چې د دې مخالفت اکثره داسې چې وایي دا واکسین فرضاً اغه اکثره داسې یو پښتنه یي چې وای ځنی وای حلال دي ځنی وای حرام دي، امامان داسې وای او دا پښتنه او نو د واکسین د ماشوم وجود ته خو وای توان نه لري. خدای نه
دی واکسین خو لکه خپل هماغه میکرو چې د ناروغي مزګوري د هماغې نه جوړ شوی دی، او بیا لکه ساينس پوهانو په دې باندې لکه ځینې نور شیان دي دا فکر دي چې هغه ګوره هغه ډېر ستر یو نعمت چې دی له هغې نه ژوند ژوندن لري، هغه په دې واکسین کې دا فکر دي چې هغه اوبه دي، او د دې په څنګ کې یو څه معدني مالګې دي چې په دغه واکسین کې شتون لري. نو دې واکسین کې هیڅ د حرام او د حلال کومه د څه لکه څوک یې پکې نشته دی. بیا هم زمونږ ټولنه چې ده یو مذهبي ټولنه ده، او په ځینو ځایونو کې لکه د سواد کچه په تېره بیا په افغانستان کې او بیا په دغه ولایتونو کې لکه دغه غرونو چې مونږ سره اړیکه نیولې ده په دغه ځایونو کې ډېره ټیټه ده. نو په دا واکسین چې دې انسان ته په تیر بیا ماشومان ته هیڅ ضرر نه لري، نو دا واکسین خو ډېرې د خولې د لارې نه ماشومان ته ورکول کیږي. نو د خولې د لارې واکسین خو ډېر په اسانه او ډېر لکه خوندي واکسین دی، خو هغه نور واکسین چې د پټکاري په شکل باندې تطبیقیږي هغه هم تر ډېره بریده داسې جانبي عوارض د ځانه سره نه لري. یعنی که چېرته ډېر یو ماشوم دغه کړي نو هماغه شپه یا په سبا باندې به لږه نارامي او څه به ورته پیدا کړي، او هغه هم تېرېدونکي خو د دې نه وروسته کومه هغه ناروغي چېرته ماشوم واکسین نه شي، هغه ناروغي چې مازته راځي هغه یا ماشوم وزني او یا یې هم په تلفاتې معیوبیت او معذوبیت باندې اخته کوي.
بله،
واکسین چې د خپل د سټونټول کې په کومه ځای هغه ماشومان ته تاوان ورسوي، ګټي ډېرې زیاتې دي او تاوان خو هغه یو شپه نیمه که چېرته لږ ماشوم تبه پیدا کړي او یا ناراحي پیدا کړي هغه تېرېدونکي او هغه د یو عادي پاراسټامول شمول تاسو ډېر استعمالوي د هغې سره له منځه ځي. نور واکسین چې دی ټول خوندي واکسینونه دي، په تېره بیا دا د پولیو واکسین دی، دا خو ډېر خوندي دی ځکه د خولې د لارې نه تطبیقېږي او داسې کوم تاوان یې چې دی تر اوسه پورې نه دی لیدلی.
بله،
نو زموږ سره دا ده چې
بله ډاکټر
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب موږ خبرونه کې اکثره د پولیو د واکسین د ډرامو لړۍ لرو چې هغه په دې خبرونه کې موږ ورته نشر کوو نو نن د دې پولیو د ډرامو د البته د پولیو د واکسین ډرامې دي چې لسمه برخه ده نو محترم ډاکټر صاحب ستاسو څخه ډیر مننه نو درنه اوریدونکو څخه زه هیله کوم چې دغه ډرامې تعقیب کړئ او دا ډیر مؤثر دي تاسو ډیر په دې سکه معلومات ترکوي چې ستاسو ماشومان به د همیشه فلج څخه خلاص وي او د دې ستونزو څخه به تاسو د همیشه لپاره په آرامه یاست نو ډاکټر صاحب ستاسو څخه ډیر مننه د خبرونه په اخر کې به دغه ډرامې درنو اوریدونکو ته ښیږدو او دی بیا ووري او نو پر همدې سره به د ټولو درنو دوستانو او اوریدونکو څخه د خدای په امانی وکړو نو دربل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو ډاکټر صاحب مننه ستاسو څخه
د پولیو د ډرامو لړۍ
خاشو چې د سارا واکسین لا خلاص شول اله مې جربي غما شو
څنګه به غما شو هغه چیرته ده
هغه مې ودا کړه خټول مې درې درې زله په وکړل
دا ډېر شکار وسو المسې مې که خدای کول ټول بده ناروغي څخه خلاص شو
هو شکر دې جرمې ولا گیدا
خلی ګول نه ګوره چې چې کې مخصوم له بدرنګ کړی دي
هغه لکه چې په وړکتوب کې واکسین نه نو وکړي
او هغه وخت څوک د واکسین په ګټو نه پوهېدل نو ځکه کول هم نه
وس خو دغه رادیوګان او ټلویزیون نه خښول ټول خلکو ته هر څور وخودل ان دی واکسینونو لګاټو خبر کړل
او خلک هم جنجی داسول او په نور ملکونو کې هر څه زده کړل کنه زموږ په وخت کې ډیر خلکو شارم نه ولیدل
رښتیا وایې دی بابا یو ځل په خوا په خبر ته تللی وو کیسې به په کلونو عام نه خلاصې دي او د به چې کیسې کولې د نور ته به داسې ښکارې دي لکه د کوی قاف د دیوانو او خبريانو کیسې چې کوي خو اوس مام دوه نورې وادونه لیدلې دي
جان گشتي او د نور ځایونو او خلکو لیدل سړی ته ډیر شان ورزده کوي د عمر ګل نیکه به ټول عمر د عسکري کیسې کولې بل څه لیدل نه و
نو چې واکسین نه وو خلکو به څه کول
هیڅ ډیر به په شیر مرسول او ډیر به په چیچک او نور به ګزان ووهل
ګزان په خوام وو
ته څه وایې چې اوس را پیدا شوی اوس خو شکر و بس چې د واکسین له برکت ورک شوی دی په خوا به په هر کلی کې دوه درې تنه ګزان وهل و او شاله او شت به پراته و
زه شکر دی چې د مونږ په وختونو کې واکسین را پیدا شو کنه اوس به مو څه کول
هیڅ مام نه څه کولای پراته به وای
ادی ته ودرې چې ډیر خوشاله درته ښکارکم
چې چرش کړه کوي حبيبي لوري
یو وګزن وهل انجلې چې په خو باندې خپل کارونه کوي
هغه چیرته دی ولوري
دغه دی د ما په موبایل کې دی
دا موبایل د څه وخت واخیست
پرون می مور راته راوړ
چرش کړه
اخه دغه دی ادی درته ښکارکوم
ا ته لږه خوکه زه اوس وینم دا ټلویزیون دی
نه انټرنیټ دی ادی
وی دا څه کوي دا خدانه منول ده
وی او څومره خیدا
وی الته ګوره د وبو ځکه چاینه کې په سونی ولې ده هغه ده الته په منکلی شه ده
دلته ګوره په خوې پیاله راخسته ده
ایسته کلوري زړه می بریشه
ته دیا که ستو ګوره چې ډوډۍ په کاشوګه خوړلې
زه خو نور نه سم کتلای زړه می بي خبرېش
زه ایسته بکم
دا وری داسې شوی ده بیچاره
ګوزن وهلې ده
په خارج کې هم ګوزن شته
نه دا انجلی لکم بل هیوا ده حالت تللی ده
الله شکر خو چې د سارا لور واکسینونه مې وشول چې له دا غسی افاتونو نه خلاص شو
خو ګوره پام دی وی چې د پولیو یعنی ګوزن واکسین تر 15 کلنې پورې په خزانه کې
دا څه وایي تر 15 کلنې والی په وکم
ځکه چې تر 15 کلنې پورې کیږي
نو دا نور خو یې درې ځلې ورته وکړل
او خو د ګوزن تر 15 کلنې پورې کیږي او هر ځل به یې کوي
نو هر ځل چې واکسین راځي باید پیوي کو
هو لام دی عملی په لپسی کمپاینونه دوام لري.
ها ها دا دې لپاره د ګوزان واکسین په کلیو ګرځوي او پر لپسی کوي.
هو دا دې لپاره
دا خوشاله و چې تری خلاص شوم.
دې ته خوشاله وم چې ما وای لور مل خطر او وته
لوري خپه کې زم ما ته یې
سره ټیمې کړې دا دې کوم کار څخه پاتې شوی.
زه به اوس کوم یو دروشم زما پسې ګرځه.
سبو وایم نو آدی
آدی لټی به پزره کې نه و دی به ول چې ټول واکسینونه به یو ډول وی خبره نه و چې د ګوزن واکسین تر 15 کلنې پورې هر ځل کیږي.
حبیبي خوري رښتیا وایي سنه پېدم چې د ګوزن واکسین